د سهار 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو او په پیل کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي وژلي دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیګا ناوخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابوخاني کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي مامورین رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي چارواکو هڅې پیل کړي چې د پیښې عاملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربت او ویلیام مکنټی د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور هم په 9 درو وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د درو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریه نویو مشرانو ویلي چې د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریه نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تېروتنې اصلاح شي. د سوریې د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسي پلاوی پرون داسې مهال دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړې دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحد و په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریانو وستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا مرګ ژوبله د کوم میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوي دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیز کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 500,000 کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپیشل غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو په هم د لنډ خبري برخه اوریدو ترا ګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخه لومړی راپور. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلک نیوکې کړې دي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې کړی او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واقع په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې یې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماری، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړ کړی و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر مولا هبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دی. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سي نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کینه، یو ټیکسي کې چې څوک دیونه پېژني پکتیا ته داسې یو ورځ مزلو کدي سوارلۍ ولا راوغږوه، دا ملت څه وایي؟ یو ورځ په شیشدودو کې مخ ته پوستکي واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشدودو ځي په هغه کې موټر کې کینه، خلک راوغږوه چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مره والا، د خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د بشري حقوقو مرکز وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي، چې په وینا یې د ځوانانو د ذهنیتونو د بدلولو له کبله به خطرناکې پایلې ولري. د مرکز په خپل یو څیړنیز راپور کې ویلي د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو رسمي شمیرو پرتله د جوړو شویو دغو مدرسو او مرکزونو شمیر څو چنده زیات دی، چې د ښوونځیو د مضمونونو په ګډون د دوی پټکو د ځینې د سخت دریزي مزامین هم په کې تدریس کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بشمیره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایديالوژي د خبرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقوقو په نوم په خبر کړي چیرانیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د ایديالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې پراتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه چیرانیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پرون د شنبه دغه مرکز په خپل ایکس پان خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوانځیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب ځینی مزامین لری کړي او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیرو شپږنیمو کلونو راهیسې د یوې دینی مدرسې استاد او د یو سیمیز خوندی امیر دی د موضوع د حساسیت لامله د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
موږ مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي ولې نه دی راغلي. د جمهوریت سقوط نو وروسته دغه مزامین چې دي دوه ختم کړه چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه یو کتاب بلستل کې دا ختم شوی دی. زراعت او اقتصاد دی بار کې او څه کتابونه دی ختم کړی دی. مدرسو شمیر موږ په سپینغر ورساري شل بابا مکتبونه لرو مګر وسره شل بابا مدرسې لرو. یو مدرسې رسمي لره له جمهوریت وحکي خو مګر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمه اضافه شوی دی او چې هغه کې د جهاد متعلق یو څه مسائل شته. یو کتاب نیمه اضافه شوی دی او هم دې مسائل چې لکه یما په هوا دی هم په هوا دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه په نامه یو کتاب شته اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکي چې د هم نغختل دوار تستون زلامه لپاره راپور کې نوم خبر سي او لتیرو کلونو راهیسې په دې مدرسه کې زده کړې کوي. ازادي رادیو ته وویل
ما د پخوا د هغه کې نظام وخت کې ان جمهوریت وخت کې ما مدرسه ویلې تقریبا وکړه مدرسه ویلې او اوس هم چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم. کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویلې تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي پښې د سوي دي او تغییر کړا ده ځکه په ډیرو مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه اوس دي څنګه چې مخ کې نه و خو اوس ته چې
د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپیر لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطي موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغو اداو او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د مشمیرو په پرتله څو چنده زیات دي. د دغه مرکز موندنې ښیي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیه ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوي هم لري. راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوې چې یوازې سلې په خان آباد ولسوالۍ کې دي. خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې سبت شوي دینی مدرسې وي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې دوی سره له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي او ویاندې منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 1000 دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی چې ډیری د نجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. دغه شان له دې وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا یادونې ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي بلکې کېدای سي د بیکاری او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایديالوژي لپاره ښه زمينه برابر کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی و. د دې لانجمن قانون پر وړاندې په اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبریالان په کوټکو ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول، او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل:
زما په خیال باندې حکومت د خپل عرصه باندې نظر ثانیو کې نو هغه ډېر زیات اخی زموږ چسونه منستران دي، هغه سو یو منستر یو خبره کوي بل بل خبره کوي، هغه ټیک کې نو زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د هغه اواز دباولو کوشش کیږي، دا قانون نه دی، دا پاره دی ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
د پاکستان سناجرګې پرون سه شنبه د سایبری جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د سارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو، او ټاکل شوی د سناله تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوی لایحه به د بیان ازادي محدود کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د یو خوونکی په ایس دا پیغام ترته پرېږدم. سی په 1400 کال کې سی کله جمهوریت لبای نولار د موږ د څلورو میاشتو ماشات پاتې سو عمل سور جوزا سرطان، نو بیا سخ کالم لیک دا یې له ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ د ماشونه درکوو تاسې استقاکونه راوړئ. بیا سم کله استقاکونه ورولو یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې بیرته رالو. بیا یې ویل طرز العمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ورولی دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه راکړ سوي نه دي، مجبوریت هم ډېر ورته لرو لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړ یو چارواکو ورساوو، ډېره لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. هم یې وړاندیزونه ګران دي، هم یې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړېږي، په دې کې خو بیخي دوه ژنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سور از مخ طالبانو د 25 میلیون ډالر لیلام کړل، افغاني برته سمه سواله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغاني خرابېږي، بیا دی ډالر لیلاموي، نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي، ډالر چې خلاص بیا نه څه چم کوي. دا خو افغاني خراب شوی، ټول افغانانو طبیعت وسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدون کو پا پاتی خبرونه که تاسو ده ازاده راژیوی مجلی ده پروگرام اوریدو ترا بولم. ده خبرونه احمد شیبر چمتو کرده.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي؟ علم ګل سحر وایي،
لکه څنګه چې مشاعرې لرو، کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخېدلی.
پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب کوزې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راژباړلې دي.
شعر لرو.
ته ورځه زه په رڼو ستورو مینه، زه نور ستا لالي ته نه ګورم.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولای، خپل چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې راګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې.
د خبرونې په پیل کې د ناولونو په اړه. په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشی شي. له دې ډلې د فرزانی په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یو تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل نه وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي رادیو مجلې ته په دیاړه چې ولې پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل
پخوا موږ په خپل ژبه کې شناولو نه درلودل یا حتی نه درلودل ک یو نیمو عام نه ودیر ته خلکو پر نه ورسېدلې پورستوي کلونو کې په تیرو شلو کلونو کې دولسیزو کې لنیکه مرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې شایسته ناولونه ولیکل د ناولونو ژباړې وشوې تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ یې ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي رادیوګانې تلویزیونونه ادبي خبرونې لري خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه له محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي مګر ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو سنسو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي دې ته هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي ځینې منلي نامنلي کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري لیکوال او شاعر علم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټور ګڼي
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال نوی چې په دې برخه کې تجربه لري کتر نورو برخو ناول ته ډیره توجه وکړي دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکو ته ګټه لري ځکه کوم ک مګه د ناول لوستنه لکه څنګه چې مشاعري لرو کله کله ناول لوستنه یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فستیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل خلکو ته د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې د ناول برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض پلمن کې د درایې په سیمه کې چې له پلاسمینه تقریبا 40 کیلومتر لري پرته سیمه ده د ناول فستیوال دی چې د جنوري له 10 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي په دې فستیوال کې تر 1.5 لک کسان چې د ناول له اصول او نقد سره آشنا دي ویناوي کوي او تر 50 ډیر خبرندوی ټولنې په دې فستیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو لمخې د ناول د فستیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي د ناولونو لیکوال د خپل ناولونو د لیکلو تجربه له نورو سره شریکوي کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د جنو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خبرې شي، کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوې دي هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي، او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو ننداري هم لیدونکو سره شریکی شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې، او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو، او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچ خان د میډال وړ ګڼلی وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا میډال نه دی سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی، او دوهم یې په 1412 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
شبیر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ټکشنری د 2009 کال ټکشنری وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوې جوړ شوې دي په جرمني ژبه کې. نو دا لازم و چې دا ټکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نشي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بل د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو، یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. نو دا چې لغت اول باید تشریح شي او بیا کله کله سړی بیا مغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي، نو دا یې لارې نه مکار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنوب خانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت چې کورونا ناروغ راغلې ده، دلته لک ډاون لغت راغلې ده، نو دا خو واضح ده چې تر اوسه پورې نو نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
ورسره نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې وشل چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو پخوانی قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي، راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې
ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنری کې نو ذکر شوي، نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو، نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه، دا دوم چاپ چې دی آنلاین نه دی خپور شوی، ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي، هغوی اجازه نه کوي، ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی؟
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو تو خو د ننګرهار پانتون لو خو دا چاپ شوی ده، البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بند کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسیده، او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب، تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم، بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې، ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه، چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول، د الف و په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنری په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لا زه په اووم ټولګي کوم، چې هغه وخت ما په ډکشنری لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زه ما خپله د ډکشنری لیکلو آغاز افغانستان کې زما په تیارلس کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و، تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی هم الف بشپړ کو بیا بېته لاړې؟
هم داسې نه، نه نه بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې وو، الف باندې وو، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومره پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما به دومره بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت نه یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستون تاسو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دی به حد ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو، او یوازینۍ ستونزه یوازینۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازینۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل، بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ډکشنري چاپ په څوای ماشین دی، په ابتدایي ډول باندې په ټایپ ماشین باندې وشو، خو البته دا خبره نه شوه. ما یو محدود اندازه دوستانو ته ورسېد دا ډکشنري. او بیا وروسته کله چې کمپیوټرونه پیدا شوه، نو دا کتاب مې په کمپیوټر ولیکه. خو کمپیوټر لومړي پروګرامونه هم ډېر ابتدایي وو چې هغې باندې هم سم کار نه کېده. نو دې باندې هم کلونه تېر شول. بیا کله چې بیا نو لږ مدرن پروګرامونه ورسېد او جوړ شول، بیا مې هغه وخت و کې بیا مې دا مې په ورډ باندې کنورټ کړ، چې بیا دا هم یو ډېر ستونزمن کار و. نو په دې ډول باندې بیا دا ډکشنري د چاپ وړ وګرځېدله.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له کار سره د قاموس لیکل وخت غواړي، او په دې کې هیڅ شک نشته، له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي. لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریکه کړئ، د په دې څلورویشت ساعته کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پرې وکړي؟
ما نو کله چې په رښتیا د خپل ما خو ځان ته کتنځای درلودو او کلینیک مې درلودو، نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې هم مخه کوله، هغوی سره به مې لږ څه کتل، هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې. نو دې نه به هم چې وزګار شم، بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه، د شپې تر یوه نیمې بجې پورې، او سهار به بیا شپږ بجې د خوبه پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعته.
څلور نیم ساعته
تلیر ساعتو کې
ډېر کم دی. ډاکټر صاحب، داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډېر کار کړی وي، بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی، یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه، دا نه دی شوی. ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو، څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار؟
نو شبیر صاحب، ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي. نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي. نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب راووته، نو ما ول په خپله سینه واچاو دا کتاب.
او ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایسئ چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس درته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوم دریم اولاد شي، واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی. نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه،
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی، او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي، او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې، فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي، او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پښتنې لکه ژوند یعنې څه، ښه یعنې څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي، دا فکر انتقادی دی، ترشیحی دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږه پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې له خوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دي. ویل دورانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب او ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړی برخه فلسفه ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګ د فلسفې پر اهمیت خپل د ویلډورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه. په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمړنۍ کوم شهید څوک وو نو دا هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیشیوس او د رینسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغیدلې او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور. په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانت د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفي لورې څخه دا سره تصویري چې اصلا د انسان ژوند سمانه لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغیز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ له خوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتنې کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولی چې په خپل څلیر ساعت ورځو شپه کې لس دقیقې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلې وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه ناڅه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي
واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه وه او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولین څخه هم ډیر منندویم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل دورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بوتلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بے باک دم نه يم سیده بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کلکڑم سلالای پمی خوشال ساتھی درومرا پوڑا وڑا خبر باندی رشیگی ماد سلپ وینو ہر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدر سپارلی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا بنا سک شہزاد گئی ز دہس کو ہس کو غرنو لے ونیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا دغسلت محیط لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لی بنایا کیل والے زمانی ورست ایل والا ایونج لیدا چپستو رو دمینا ایو شاعر کا شبنا دہاس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغمی ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندہ نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلاند کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاست دقیقې کېږي چې د روغتون څنګ ته مې موټر درولې او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې وړي دي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولې. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې لګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندې مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخېږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاغ کبابي ته راډیو ایښې ده، مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت.
د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر پخې خځه ناسته ده. زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو څه شی پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي، که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شرق د فیصل ځلان کیسه ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل. آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکینو شگونا جوڑ کے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب ورد ورکل بیا دو خود بلبل دسین دستی نوش گونا میں جوڑ کے او محل